من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم صفی‌الله استانکزای میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد.
دیرمان نکم سلطان محمد سرور کوروادان وقت پاونسن که در سهار اته بجه شوه. تازه دیر را په دغه پروگرام کې وړاندې دیوري چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه کړې ده. دا موده سر موضوع ده. د هموري چې د ناټو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې رسمان پیلېږي. خو تر څه مخکې خبرونه د خبرونو سرته کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده. په پام کې ده نن او سبا د ناټو دفاع وزیران په خپله دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیت او سولې بحث وکړي. د آذربایجان پولیسو تر شلو زیات سیاسي مخالفان او خپلواک کاندیدان نیولي دي. پر خبرونه ده امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده. پومپیو پرون ماښام افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله له دې پرمختګ خبر کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په خپل ټوټر لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په تاوتریخوالي کې د زیات او مداومه کمښت په اړه د طالبانو له وړاندیزه خبر کړی دی. هغه له دې پرمختګ هرکلی کړی او ویلی دی چې دا ښکاروي د افغانستان اساسي دریځ د سولې په وړاندې مثبتې نښې ورکوي. جزئیات په همدې پروګرام کې. په پام کې د نن او سبا د ناټو دفاع وزیران په خپله دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیت او سولې بحث وکړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کې هم په دې غونډه کې ګډون لري. ناټو ویلي تر 2040 کال پورې به په افغان امنیتي ځواکونه تمویلوي. د ناټو سرمنشي یونس ستولتنبرګ ویلي چې دغه تړون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. په غور کې ځوانان غوښتنه لري چې د سولې په مذاکرو کې د بشري حقونو د بنسټونو فعالیتونه له پامونه غورځول شي. ځینو ځوانانو او مدني بنسټونو پرون سه شنبه په غور کې د عکسونو او مقالو د یو نندارتون پر مال دا خبرې وکړې. په غور کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو د څانګې مشرې فریدی ناصر وویل د سولې په مذاکره او له طالبانو سره په خبرو کې د بشري حقونو ارزښتونه په پام کې ونیول شي. د افغانانو وینې دي تر پښو نه لاندې کیږي. افغانانو په تیرو څو لسیزو کې زیاتې قربانۍ ورکړي. د نندارتون په عکسونو او مقالو کې د سولې د ټینګښت لپاره تبلیغ شوی. د افغانستان جمهوري ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پرون د جوزجان بلخ د لوی لارې په اوږدو کې پر پوځي عملیاتو خبرې وکړې. ښاغلي دوستم پرون په جوزجان کې د 209 شاهین قلي اردو له قمندان سره په کتنه کې دغه موضوع یاد کړه. د دې قلي اردو د دوی ملي وا ویاند جګړن نادر بهروز په شبرغان کې وویل
چیستانش با جنرال دوستم درباره عملیات های همی
د دې قلي اردو قمندانان له جنرال دوستم سره په دې کتنه کې د جوزجان بلخ د لارې په ساحو کې پر عملیاتو او د دې لارې پر امنیتي تهدیداتو خبرې وکړې. جنرال دوستم را سره د هماهنګۍ قاطع ژمنه وکړه. د افغانستان په شمال کې خلکو په وار وار شکایت کړی چې د لویو لارو په اوږدو کې امنیتي تهدیدونه زیات شوي دي. د فرا ولایت چارواکي وایي په پام کې لري سږکال د یو کمپاین په لړ کې 6000 نیالګي کینوي. د فرا د والی مرستیال مسعود بختور پرون ازادي راډیو ته وویل
سږکال به د نورو کلو په څیر باندې بیا هم په فرا کې د نیالګي کینولو یو لوی پروسه چې د ځل موده پروسه ملي کړې ده او د فرا د مختلفو خلکو څخه نه کښون څخه د ځوانانو څخه علماء کرام څخه همداسې د ریاست معارف د مختلفو دغه څخه کومک او مرسته غوښتل تر څو موږ اوس یو شین وطن ولرو.
د کابل په ګډون په اکثر ولایتونو کې هر کال د نیالګیو کینولو کمپاینونه کیږي خو دغه نیالګي د نه څارل کېدو له کبله وچیږي. د آذربایجان پولیسو تر شلو زیات سیاسي مخالفان او خپلواک کاندیدان نیولې دي. نیول شوي کسانو د آذربایجان د وروستیو پارلماني ټاکنو پر نتیجو چې نړیوالو څارونکو هم ورباندې انتقادونه کړي اعتراض درلود. اعتراض کوونکو پرون د آذربایجان د ټاکنو مرکزي کمیسیون د دفتر مخې ته پرلت کړی چې د بلوازد پولیسو ټول برخوالونی ول او بسونو ته واچول. د کورونې چار وزارت ویاند احسان زاهدو فویلی دا غیر قانوني عمل او برخوال قانون نو رعایت کړي. د ټاکنو مرکزی کمیسیون په حواله واکمن ګوند نوی آذربایجان د ولسی جرګې په 1350 څوکیو کې او یا څوکۍ ګټلې. نورې څوکۍ وړو ګوندونو او هغو خپلواکو کاندیدانو ته رسیدلې چې ولسمشر الهام علیف ته وفادار دي. د امریکا متحده ایالاتونو ایران تورن کړی چې د سټلایټ له توغولو د بالستیک راکټونو د انکشاف لپاره کار اخلي. دا څرګندونې په داسې حال کې شوې چې ایران د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د ځمکې مدار ته د ظفر په نوم د ایران سخت سټلایټ توغول ناکامه شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون سهشنبه په یوه اعلامیه کې وویل هغه ټکنالوژي چې د مصنوعي سپوږمکۍ د توغولو لپاره کارول کېږي د قراویشتونکو بالستیک راکټونو په ګډون د اوږد واټنه راکټونو سیسټمونو ته د بدلولو وړ دي. د مایک پومپیو په خبره هره بریالۍ یا ناکام ازموینه ایران ته له هغو دستګاو د کارونې تجربه ورکوي چې کولی شي د سولیز پروګرام تر چتر لاندې د بالستیک توغندیو په پروګرام وکارول شي. ایران دا تورونه رد کړي چې د مصنوعي سپوږمکۍ توغولې د بالستیک توغندیو د انکشاف لپاره وي. او د امریکا دفاع وزیر مارکس پروي هیله مند دی چې د ناټو متحدان په عراق کې د داعش په وړاندې په مبارزه او په منځني ختیځ کې د امریکا په دفاعي هڅو کې نور هم پراخه همکاري وکړي. مارکس پر دغه څرګندونې داسې حال کې کړي چې په بروسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره روانیده. هغه پرون خبرونه ته وویل د غواړي متحده ایالاتونه د عراق امنیتي ځواکونو سره ډیره همکاري وکړي. مارکس پر وویل کله چې د عراق امنیتي ځواکونه غښتلي شي دا کار موږ ته زمینه برابروي چې د خپل پوځیانو شمیر کم کړو او د امریکا پر پوځ فشار کم شي. خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو افغان ولسمشر ته ټلیفون کړی او ورته ویلي دي چې طالبانو د تاوتریخوالي د زیات او مداومه کمښت په اړه باندې دوی ته وړاندیز کړی دی. همو د سر موضوع ده. دا هم اوري چې د ناټو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروسل کې رسمن پیلېږي. د امریکا په ناټو کې د امریکا دایمي استازي کې بیلی هاجسن ویلي
موږ هیله من یو د سولې داسې موافقه ولرو چې د بین الافغاني ډیالوګ پروسه پکې شامل وي.
د ناټو په غونډه کې د افغانستان د سولې پروسې او امنیت په اړه هم مهم بحث کیږي. دا اوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د چین له ووهان ښار د افغان محصلانو د انتقال لپاره چمتووالی لري. د روغتیا وزارت ویاند ښاغلی مایار
وزیر ساتمه تمام اقدامات را اتخاذ کردند که زمان که مسئول نزد ما به افغانستان انتقال داده میشن تمام اقدامات طبی که 14 روز اینا قرنطین میباشند.
او د پروګرام په دویمه نیمه کې به آزادی اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خبره کړو. بیا هم خرغلې رازو لمړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده. پومپیو پرون ماښام افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له دې پرمختګ خبر کړي. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته راپور لرو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ټلیفون کړی او له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه کړې ده. پومپیو پرون ناوخته هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او هم اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ته په دې اړه جلا جلا زنګونه وهلي دي. ښاغلي غنی بیګا په خپل ټوټر لیکلي چې پومپیو په تاوتریخوالي کې د زیات او مداومه کمښت په اړه د طالبانو له وړاندیزه خبر کړی ده. افغان ولسمشر په خپل دویم ټویټ کې لیکلي چې دا د هر کلی وړ پرمختګ دی او خوښیم چې د سولې په اړه زموږ اصولي دریز د ثمر ورکولو په حال کې دي. زموږ اساسي هدف د بې معنا وینې تویونې ختمول دي. د افغانستان جمهور رئیس دا ډاډ څرګند کړی چې راتلونکي اقدامات به په داسې شکل اداره شي چې په ټوله کې به د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم پرون په خپل ټوټر خبر ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ده سره په ټلیفوني تماس کې هیله مندي وښوده چې په تاوتریخوالي کې کمښت او د روانو خبرو پرمختګ به په یو داسې تړون انجام شي چې د دوامداره سولې د ټینګښت په هدف بین الافغاني خبرو ته لار برابره کړي. خغلی عبدالله په خپل دویم ټوټ کې لیکلی چې له پومپیو سره په خبرو کې د تاوتریخوالي د کمښت په لور په خبرو کې له شوي پرمختګ خوښي وښوده او هیله وښوده چې طالبان د سولې په لوري اړین ګامونه واخلي. رویټرز اجانس لیکلی د افغان ولسمشر اشرف غني وروستي ټویټونه ښیي چې په قطر کې د امریکا طالبانو په خبرو کې ممکنه پرمختګ رامنځته شوی، ځکه مخکې د زیات تاوتریخوالي د کمښت د غوښتنې په خاطر دا خبرې له یو بنبست سره مخ وي. امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د تړون یوه مهمه برخه د تاوتریخوالي په ډیر کمښت تړلې بولي. رویټرز اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو ویاند په حواله لیکلي چې په قطر کې له طالبانو سره د امریکا خبرې د تاوتریخوالي د کمښت په جزئیاتو روانې دي. امریکا په افغانستان کې شاوخوا 14,000 پوځیان لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې غواړي خپل پوځیان بیرته کورونو ته ستانه کړي. هغه دا خبره ورستای وار تیز تیر سه شنبه په خپل کلانی وینا کې کانګرس ته وکړه. نیویارک ټایمز رسپانی هم د سولې په خبرو کې لښوي پرمختګونو د با خبره مقامات په حواله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له طالبانو سره د سولې یو مشروط تړون تایید کړی چې په اساس به له افغانستان د امریکایي ځواکونو تدریجي وتل پیلېږي. ترامپ دا تړون په دې مشروط کړی چې د همدې میاشتې په پای کې طالبان د یوې آزمایښتي او ورځنۍ دورې په مخه د تاوتریخوالي کمښت ثابت کړي. د نیویارک ټایمز راپور کې دی یو بل مهم امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی راغلی لیکل شوی چې ترامپ له طالبانو سره د تړون تایید دوشنبه ورکړ او په هماغه ورځ د دوویر د هوایي ځواک مرکز ته ورغی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو جنازې تسلیم شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سانی لاګت رسنیو ته تایید کړی چې د همدې اونۍ په پایل کې شنبه ماښام د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د امریکا دوه پوځیان د افغان ملي اردو په یونیفورم د یو سمبال بریدګر لخوا ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. د نیویارک ټایمز په راپور کې د همرغلی چې طالبان عملیات پای ته ورسوي تړون بلاسلیک او افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به پیلېږي چې په دوام به افغان حکومت او طالبان د خپل هیواد پر راتلونکي باندې مستقیمی خبرې پیل کړي. طالبانو تر اوسه تازه د سولې په خبرو کې د ورستوي پرمختګونو په اړه څه تبصره نه ده کړې. د دې ډلې ویاند سهیل شاهین د فبروري په 9 په خپل ټوټر لیکلی و چې د افغان سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د طالبانو مرستیال او د سیاسي ډلې مشر ملا عبدالغنی برادر د مذاکراتو په نتایجو او راتلونکو ګامونو بحث وکړ.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې. د ناتو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې رسمن پیلېږي. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې پروسې او امنیت په اړه هم بحث کیږي. د ناتو عالی رتبه چارواکو د دې غونډې په درشل کې د تاوتریخوالي پر کمولو او د بین الافغاني مذاکرو پر پیل ټینګار کړی. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د ناتو عالی رتبه چارواکي له وسلولو طالبانو غواړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، له واقعي او جدي ارادې سره د سولې مذاکرو ته حاضر شي. په ناتو کې د امریکا دایمي استازي کې بیلی هچسن د سیشمی پورتس له ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې وویل طالبان باید د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره مذاکرو ته چمتووالی وشي. هغه زیاته کړه
We're hoping that we can have a
موږ هیله من یو د سولې داسې موافقه ولرو چې د بین الافغاني ډیالوګ پروسه پکې شامل وي، داسې بهیر چې ټولو ګروپونو او اتباعو ته چانس ورکړي څو د مذاکرو میز ته کښېني او خپله دا پرېکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره څه غواړي. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. ستولتنبرګ د ازادي راډیو د یو پښتنې په ځواب کې له طالبانو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د ناتو سرمنشي زیاته کړه هیله من دی په نږدې راتلونکي کې د پرمختګونو شاهد وي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. خلیل زاتل پر څلورو ټکو ټینګار کړی دی. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، د ټوریزم په وړاندې د مبارزې په چارو کې ضمانتونه، بین الافغاني مذاکرې او دایمي اوربند. زلمی خلیلزاد تل ویلي تر هغو چې پر یوه مورد موافقه نه وي سوې، په حقیقت کې پر هیڅ شي موافقه نه ده سوې. د افغانستان او پاکستان د چارو ایرلاین دای متخصص مایکل سامپل وای د قطر له خبرو هاخوا طالبان ظاهرا د پسرلنوي عملیات لپاره ځانونه چمتو کوي.
Now if they really are committed
که طالبان د سولې پروسې پر مخ بیولو تجمن وي باید حرکت وکړي او جوړ جړای دی وکړي. د پسرلنوي عملیاتو تر پیل مخکې دي د بین الافغاني مذاکرو پر لوري ګام واخلي. له بده مرغه موږ به په راتلونکو اونیو کې پر دې موضوع پوه سو چې دوی څه غواړي. د ښاغلي سامپل په خبره کې جګړه د غسې روانه وي روانه پیچلې شخړې به د یو بل کال په مخه تمدید سي. په افغانستان کې عام افغانان چې له جګړې ستړي سوي دي یوازې د اوربند او سولې غوښتنه لري. هغه هیله چې معلومه نه ده کله به پوره کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د چین له ووهان ښار څخه د افغان محصلانو د انتقال لپاره چمتووالی لري. په چین کې د کرونا وایرس له کبله چې اول په ووهان ښار کې کشف شو د خلکو د مړینې شمیر زیات شوی دی. شاوخوا 40 افغان محصلان او 2 افغاني کورنۍ په ووهان ښار کې ژوند کوي چې لا هم خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره د افغان حکومت تصمیم ته په تمه دي. یو محصل ازادي راډیو ته وویل چې د نورو هیوادونو محصلان له دغه ښار انتقال شوي دي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې ډیره افغان محصل احمد مشال جمالزی وایي په ښار کې وضعیت ورځ تر بلې کړکېچن کیږي. جمالزی د سې شمې په ورځ آزادي راډیو ته وویل پر ښار د بیرې فضا خپره ده.
ووهان ښار کې حالت د مخکنه اوس هم ډېر نور خراب شوی دی. وحشت نورم ډېر شوی دی. خلکو روحي حالت نورم خراب شوی دی او نور خارجي مسئولین د دې ښار نه ټول وتلي دي. تنها افغانان دلته پاتې دي.
د چین هوبی ولایت څه باندې 50 میلیونه نفوس لري چې د کورونا وایرس یې اول په مرکز ووهان ښار کې کشف سو. په چین کې چارواکو د سې شنبې پر سهار وویل چې یوازې په هوبی ولایت کې په کورونا وایرس 103 کسان مړه شوي او په دې ناروغي د خلکو د اخته کېدو 2019 تازه پیښې پکې ثبت شوې دي. په چین کې د افغانستان سفیر وایي دوی له ووهان ښار څخه د افغان محصلانو د انتقال موضوع له حکومت سره شریکه کړې ده. جاوید قایم ازادي راډیو ته ویلي
ایسا جمهور حکم ورکره یو کمیتا ورطا تاکلی چی سیاتانی وزارت پراس کده فاقی که نور ادارات مور سرا همزاد چیدی او داوز دوی مسئولیت تایی چی تصمیم مونی سی چی کلچندی مباسی کلی مباسی زکر دوی استل نون در صلاحیت نواتر کار ده.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي دغه وزارت له ووهان ښار څخه د افغان محصلانو د انتقال لپاره ځینې پلانونه سنجولي دي. د دغه وزارت ویان وحید الله مایار ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو چارو وزارت هم هڅه کوي چې د محصلانو د انتقال لپاره یو الوتکه دربست کړي.
د همغږي کمیټه چې د مختلفو سکتورو د هم جوړه شوې ده چې متعدد جلسات سره نیول شوې دي. د عام روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د چین سفیر مقیم په کابل کې څوارې ورسره ناسته کړې ده او د محصلینو د روغتیا حالت پوښتنه کوي چې په کوم حالت کې دي څه رقم دي. مطابق له شکه د روحي لحاظ نه په هغه کې چې دوی ویني چې نور محصلین د نورو ملکو تخلیه کېږي د دوی روحي حالت د اندېښنې وړ ده. کمیته کار کوي. چارتر د تیارې ډېر مهم ده چې چېرته شي او هلته بیا د چیني مقامات سره وغږېږي چې مطابق د بین المللي ستاندردو پروتوکولو د دوی راتګ ته زمینه مساعده شي.
وحید الله مایر وایي چې تر اوسه کوم افغان محصل په کورونا وایرس نه دی اخته سوی. د افغانستان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره څو ورځې مخکې په کابل کې یو مرکز پرانیست. په ننګرهار، هرات، فراه او بلخ ولایتونو کې هم د دې وژونکې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د ځینو هڅو خبرونه ورکول سوي دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو.
سٹارز اینڈ سٹرایپس ورځپاڼه لیکي چې د امریکا متحده ایالاتونو پلان لري چې په افغانستان کې د جګړې لګښت په تیرې ولسیزه کې تر بل هر وخت را کم کړي. ورځپاڼه د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د بودیجې د څانګې د مسودې په استناد لیکي چې د دې علت دا دی چې امریکا غواړي په دغه هیواد کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. ستار اند سترایپس لیکي دفاع وزارت د افغان ماموریت لپاره له کانګرس څخه د دوشنبه په ورځ د راتلونکي مالی کال لپاره د 14 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې ده او دا پیسې د روان مالی کال په پرتله 3 میلیارډ ډالر کم دي. ورسپانه وړاندې لیکي امریکایي چارواکو د دفاع وزیر مارک اسپر په ګډون وړاندیز کړی دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته راښکته شي. اوس په افغانستان کې شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان شته. د ورسپانې په باور کله طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ کیږي که نه کیږي، واشنګټن غواړي چې د خپلو پوځیانو شمیر په افغانستان کې لږ کړي. سټارز اینډ سټرایپس څرګندوي د سولې په خبرو کې د طالبانو یوه اصلي غوښتنه دا ده چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. په دې خبرو کې طالبانو منلې ده چې شخړې به راکموي، خو په ځواب کې امریکایان او افغان حکومت له طالبانو د اوربند غوښتنه کوي. د هیریټیج بنسټ خپرونې بیا په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو د یوه برید مسله څېړلې ده چې ویل کېږي د افغان ځواکونو له دننه په ننګرهار کې د حملې په ترڅ کې دوه امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د خپرونې په باور تر اوسه د دې پیښې جزئیات روښانه شوي نه دي چې څه شوي او څرنګه شوي دي. خپرونه لیکي داسې ښکاري چې د خپل منځي پیښه ده. د هیریټیج بنسټ خبرونه بیا څرګندوي چې څو کاله مخکې داسې پیښې په منظم ډول پیښې دي چې د ډیرو تر شا د طالبانو لاس و. وړاندې په دې لیکنه کې راغلي دي چې له دې څخه د طالبانو هدف دا و چې د متحدانو ترمنځ فاصله رامنځته شي. د خبرونې په باور دا ډول بریدونه تر پخوا کم شوي دي او علت یې دا دی چې افغان ځواکونه تر پخوا مسلکي شوي او د دې لپاره چې امریکایي ځواکونه نوره جګړه نه کوي دغه ډول حملې کمې شوي دي. خبرونه بیا لیکي چې د امریکا د متحد ایالاتونو د پوځیانو هلې ځلې تر ډیره د افغان ځواکونو روزل، هغوی ته سلام مشوره ورکول او د ترهګرو په وړاندې د عملیاتو پر مهال د هغوی ملاتړ دی.
د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې بنن په بروکسل کې د روسیې د راکټي دستګاو په تړاو پر اقداماتو بحث وشي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د سړې جګړې د وخت د منځ واټن اټومي وسلو د کنټرول تړون یا INF څخه تیر کال د واشنگتن تر وتلو وروسته دغه تړون له منځه ولاړ. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون سه شنبه وویل د ناتو متحدان بل دغه تړون څخه د روسیې د سرغړونو په وړاندې یو موټی پاتې وي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د ناتو تړون دفاع وزیران نن چهارشنبه او سبا پنجشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه کوي. د ناتو په مقر کې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د سړې جګړې د وخت د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول تړون یا INF تیر میلادي کال له منځه لاړ. دغه تړون روسیا او د امریکا متحده ایالاتونه د منځواټنه اټومي وسلو له لرلو منع کاوه. واشنگتن تیر کال له دغه تړون وروسته له هغې ووت چې پر روسیې تور ولګوه چې له دغه تړون څخه په سرغړونې سره یې منځواټنه اټومي وسلې جوړې کړي او په څو ځایونو کې ځای پر ځای کړي دي. د واشنگتن دغه اقدام د مسکو له ورته اقدام سره مخامخ شو او دې کار د نړۍ د دغو دوو مخکښو اټومي قدرتونو ترمنځ د نوي وسلوالې شخړې اندېښنې وپارولې. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون سه شنبه په بروکسل کې یو کانفرنس ته وویل د ناتو متحدان به د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه د روسیې د سرغړونو په وړاندې یو موټی پاتې سي. شغلی ستولتنبرګ نه ام و دوه نه ډوله میزایل چې په اس اس سی اته هم پیژندل کیږي هغه چیلنج وباله چې دوی ورسره مخامخ دي. د ناتو سرمنشي زیاته کړه چې دوی به د روسیې د میزایلو د ټولو دسکاو په اړه چې دا مهال د جوړېدو او پراختیا په حال کې دي پر خپلو اقداماتو بحث وکړي. په همدې حال کې پرون په ناتو تړون کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر کیلی بیلی هیچسن په بروکسل کې خبرلانو ته وویل
We will have those capabilities that will
موجب پلان مهال کې د میزایلو د دفاع ظرفیتونه ولرو. خلای د دقیق وخت په اړه معلومات نه لرو. دا ورتیاوي آزمویل سوي خونه هاي سوي ندي. پر دې بنسټ به موږ دا توان ولرو چې د متعارفو هایپرسونیک یا ترژغ د چټکی وسلې او اټومي وسلو په ګډون په روسیا کې د هر جوړیدونکو شي دفاع وکړو. موږ به د روسیې یا بل بنسټ په وړاندې چې هڅه کوي زموږ کوم متحد یا یقینا چې زموږ هیواد ته د زیان رسولو هڅه وکړي د اعتبار وړ زغم لرونکی ووسو. کانفرنس د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل د ناتو دفاع وزیران او متحد هیوادونه به په عراق کې هم د خپل راتلونکي ماموریت په اړه بحث وکړي. د ناتو دفاع وزیران او متحدان یې د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د امنیت په اړه د دغه تړون پر اوږد مهالي تعهد بحث کوي. دغه وزیران به د اوکراین له دفاع وزیر سره په اوکراین کې د اصلاحاتو او له اوکراین څخه د ناتو د ملاتړ په اړه هم خبری وکړي.
کونړیان وایي افغانۍ دود کول ارمان وو چې هغه وشو، خو ورسره نرخونه لوړ شول چې حکومت یې باید کنټرول کړي. تفصیل در هو لانوري په راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو په دې خوښت چې له لسیزو وروسته یې په ولایت کې په افغاني بانکنوټونو راکړه ورکړه رایج کیږي، خو د دوی په خبره چې د افغاني دود کولو سره د موټرو کرایانې، خوراکي او د نورو شیانو نرخونه لوړ شول چې تر اوسه حکومت په کنټرول کې پاتې راغلی دی. دوی وایي پخوا به چې کوم شی په سل پاکستاني وکلدار وو، هغه اوس له شپیتو افغانیو نیولې تر اتیا افغانی ورسیدلې، چې نرخونه یې نږدې یو په دوه لوړ شوي دي. ذاکر الله او خیر الرحمن ازادي راډیو ته وویل
کرایګانو ته وګوري، که د سبزی والا ته وګوري، که عامو دکاندارانو ته وګوري، کوم شي چې تبادله 500 روپۍ کا لارې و اوس څلوېښت افغانۍ یا 500 افغانۍ یو په دوه
نرخونه یو په دوه شوي دي، ځکه چې مخکې به یو ځای ته 500 روپۍ لګېدلې، هغه څلوېښت افغانۍ علي یو جنسو په سل کالدار مانی وس پاتیا افغانی مانی دے ٹماٹر یا وغیرہ وغیرہ سبزی جات چاغا پا 50 روپے کلو پہ کالدار وہ 50 روپے افغانی دا لکوڑ شو غوړی شو بورا شو لا هر جنس په یو په دوه شوی دی.
د دوی په خبره چې هر سړی د دې وس نه لري چې په بازار کې د خپل اړتیا وړ خوراکي او نور توکي واخلي.
دې کې ډیر خلک داتي چې غریبانان دي، بیچارهګان هغه د وړو وس نه لري، د غوړو طاقت وس نه لري چې هغه واخلي، د پیازار وس نه لري چې مخکې په 100 روپۍ پیازارو چپلکه وي اوس په 320 افغانۍ دي. نو دا به بل یو داسې بیچاره چې هغه 200 روپۍ په ورځ کې ګټي 320 والا چپلکه والی.
چارواکي هم منی چې د افغانیو رایجولو کې یې ولسونو پوره ملاتړ کړی، خو په بازار کې د نرخونو کنټرول کې ستونزې شتون لري. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دې موقع نه موږ اکثره دکاندارانو سو استفاده وکړه، هغه جنس چې پرون یې په شپېته کلدارې خرڅوو نن په شپاویا افغانۍ خرڅوي. په دې برخه کې متعددې برنامې لرو، کمیسیونونه مې ایجاد کړي دي. هیله مې دا ده چې هغه کوچنۍ معینه ګټه وکړي.
له تیرو دریو لسیزو څخه د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په کونړ کې هم د افغانیو په ځای پاکستانی کلدار دود و. د سیمی اوسیدونکو تل له حکومت غوښتنه کوله چې باید کلدار بند او د افغانیو ترویج ته زمینه برابره کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو یو جالب راپور ته په ټولنیزو رسنیو کې دی. وی افغاني پیغلی د مینې ښکارا اعلان د دغه رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر زیات شمیر کارونکي حیران کړي. شاعر او فرنګي فعال همدا هدا خاموش په یو بیسار اقدام کې پر خپل فیسبوک تیر ورځ خپل مینې ښکارا اعلان کړه. اکرام لاغلی خاموش او د دې له مین رفی جسور سره خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
په داسې یو ټولنه کې چرته چې زیات شمیر هلکان او نجونې حتی د خپلې خوښې واده نشي کولی، د یوې نجلۍ له لوري پر فیسبوک د خپلې مینې اظهار د بحث وړ موضوع ده. خدا خاموش چې د صبر کاسې ډکه شوې پر خپل فیسبوک پاڼه یې له ځوان ژورنالیست رفی جسور سره د خپلې مینې اعلان کړی دی. هغه لی خاموش وایي د ټولنې ټول خطرونه یې پر ځان منلي او دا کار یې کړی.
پر خپل فیسبوک د دغه متن له خپرولو وړاندې څو ځله ماته مرګ سترګو سترګو ته سو، خو فکر کوم چې زه حق لرم چې دا کار کوم، ځکه موږ ګورو چې په ټولنه کې د میرمنو په وړاندې څه څه نه کیږي. د نجونو شونډې غوڅېږي، له کوره شړل کیږي، او ان خبره یې طلاق ته رسېږي. نو ځکه ما وغوښتل چې خپله میړانه ښکاره کړم او له هیڅ ډول ویرې پرته مې وغوښتل چې خپله مینه علني کړم.
ښاغلی خاموش وایي 13 میاشتې مخکې هم ښاغلی جسور ته د خپلې مینې په اړه ویلي وو چې نوموړي هغه مهال رد کړه، خو دی اوس هیله مند ده چې دا ځل مثبت ځواب ترلاسه کړي. خو رفی جیسور وای د دغه فیسبوکی لیکنی په لیدلو حیران شوه دی.
نه پوهیږم دا یو ښه احساس و که بد، خو په رښتیا حیران شوی یم. که څه هم ما غوښتل چې دغه ډول پیښې دې په افغانستان کې وشي، خو دا مې نه غوښتل چې زه دې له داسې یوې کیسې سره مخ شم. واقعا حیران شوی یم.
اغلی جیسور وایي کومه میړانه چې اغلی خاموش کړي نشي کولی غوښتنه رد کړي، خو دی وایي په دې اړه به له خپلې کورنۍ او دوستانو سره مشوره وکړي. دی وایي مور یې ورسره منلې ده. د مینې دا کیسه نه یوازې د دواړو لوریو لپاره جالبه او حیرانوونکې ده، بلکې د هغه خلکو لپاره هم چې له دې کیسې خبر دي، نه منونکې او حیرانوونکې ده. اغلی خاموش وایي له دې لیکنې څو ورځې اوړي، خو جرأت یې نه دی کړی چې خپل فیسبوک ته سر ورښکاره کړي او په دې اړه د خلکو احساسات وګوري.
د دغې لیکنې له خپراوي وروسته بېرته خپل فیسبوک ته نه یم ورګرځېدلی، ځکه یو ډول د ویرې احساس کوم. نه یوازې د شغلې جسور له لورې د رد ځواب د ترلاسه کولو ویره، بلکې د خلکو د خبرو نه د ویرې احساس هم کوم.
د اغلی خاموش دا فیسبوکي لیکنه سلګونو کسانو لیدلې او کمنټونه یې پرې لیکلي دي. یو شمیر کسانو دا غلی خاموش دا کار ستایلی، خو ډیر شمیر نورو دا غندلی او له جسور نه یې غوښتنه کړې چې د رد ځواب دې ورکړي. د دغه کمنټونو په لیدلو لوستونکي پوهېدای شي چې لا هم په افغاني ټولنه کې د خلکو لپاره دا ډول کیسې د منلو نه دي. خو په ټوله کې دا مسله هغه کورنیو ته چې د واده په اړه له خپلو اولادونو پوښتنه نه کوي هم یو پیغام درلودی شي، داسې یو پیغام چې ښایي اولادونه یې د هدا او جسور له برخلیک سره مخ شي.
لاندو خبرونو ته خراغلی، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي د سولې په اړه د حکومت اصولي دریز د سمر ورکولو په حال کې دي. ښاغلی غنی دا خبره داسې وخت کړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه ته پرون ماښام ټلیفون کړی او ورته ویلي دي چې د تاوتریخوالي د زیات تاوتریخوالي د کمیدو په اړه باندې طالبانو وړاندیز ورته کړی دی. په پام کې د نن او سبا د ناټو دفاع وزیران په خپلو دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیت او سولې بحث وکړي. په غور ولایت کې ځوانان غوښتنه لري چې د سولې په مذاکرو کې د بشري حقونو د بنسټونو فعالیتونه له پامه نه غورځول کیږي. ځینو ځوانانو او مدني بنسټونو پرون سه شنبه په غور کې د عکسونو او مقالو د یو نندارتون پر مهال دا خبرې کړي. د فراه ولایت چارواکي وایي په پام کې لري سږ کال د یو کمپاین په لړ کې 15,000 نیالګي کینوي. د آذربایجان پولیسو تر 40 زیات سیاسي مخالفان او خپلواک کاندیدان نیولې دي. نیول شوي کسانو د آذربایجان د وروستیو پارلماني ټاکنو پر نتیجو چې نړیوالو څارونکو هم ور باندې انتقادونه کړي اعتراض درلود. د امریکا متحده ایالاتونو ایران تورن کړي چې د سټلایټ له توغولو د بالستیک راکټونو د انکشاف لپاره کار اخلي. او د امریکا دفاع وزیر مارکس پر وایي هیله مندی چې د ناټو متحدان په عراق کې د داعش په وړاندې په مبارزه او په منځني ختیځ کې د امریکا په دفاعي هڅو کې نور هم پراخه همکاري وکړي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي. د دغو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو کندهار او زابل ته د افغانستان په جنوب کې د میرمنو د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې. کندهار کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې په کندهار او زابل کې له سلو زیاتې داسې پیښې ورسره ثبت شوي چې ښځو د ځان وژنې هڅې کړي دي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار او زابل کې د تیرو دوو کلونو راهیسې شمیرې ښیي چې تر ټولو زیات ښځو د ځان وژنې هڅه کړې. د کندهار د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي له تیر یوه کال راهیسې ورسره د تاوتریخوالي او نورو ستونزو له امله اتیا داسې پیښې ثبت شوي چې ښځو پکښې د ځان وژلو هڅه کړې. د کندهار د بشري حقونو د کمیسیون سرپرست شمسالدین تنویر وایي په دې پیښو کې یو شمېر ښځې مړې شوي، دایمي معلولې شوي او ځینې نورې بیا د ځان وژنې د هڅو له امله په ذهني او جسمي معلولیت اخته شوي دي. تنویر پاندېښنې سره وایي چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ژوند د ناسمو شرایطو او حالاتو له امله د ځان وژنې هڅې زیاتې شوي چې د مخنیوي لپاره باید مسؤول بنسټونه عملي ګامونه پورته کړي.
ذاتیا کس په شاوخوا کې د ځان وژنې اقدامات سوی دی چې هغه ټول ارقام موږ اکثر د شپخانو اخیستې دي. هغه واقعیت دی چې دلته رسېدلی دی. زه په دې عقیده یم چې دا تر دا ملت شمېر زیات دي. ممکن دی داسې واقعیت دی چې کورنۍ نه غواړي چې دا افشا شي. داسې واقعیت هم احتمال شته. مونږ ته په هر صورت چې یو واقع دی د بشر د حقوقو لپاره یو هغه د نګرنې حالت دی چې موږ دا زموږ ټولنه دوني مشکلات پیښیږي. د یو کور په سر کې یو ښځه په مقابل کې ظلم کیږي، بالاخره د ظلم د لار د نجات د لار نه پیدا کیږي. یا هغه کسان موجودیت نه لري چې د هغوی مشکل راپکې یا د ده ږغ اوري. او دوی په خودکشي اقدام کوي دا ښه خبره نه ده.
د ښځو د ملاتړ ادارې هم په دې اړه اندېښمنې دي او وایي چې د تاوتریخوالي د زیات فشار له امله یو شمېر مېرمنې د ځان وژنې پرېکړه کوي. په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو رئیس روقیا چکزی وایي د دې ستونزې د هواري یوازنۍ لار د کورونو د پوهاوی د کچل وړول دي.
دغه عامل خصوصا موږ تاوتریخوالي چې هغه دولس عوامل لري دوی کېدای شي اکثر چې د خپل خودکشي کوي کورنۍ تاوتریخوالی وي کورنۍ جارو جنجال وي چې په دې اساس باندې کورنۍ جارو جنجال یا کورنۍ مغالطه کول که هغه فزیکي که هغه روحي بالاخره ښځو دې ته وعده ده کړي یا مجبوره کړي چې د کورس کورس شي یا هم ځان وژنه وکړي. زموږ شو چارې سره نور کله به د نورو ادارات په ګډه همکاري باندې به په مختلفو ناحیو کې په ولسوالۍ کې دا برنامې یا دا تاوتریخوالي عوامل په اعتبار باندې موږ دوی ته معلومات ورکوو.
د ښځو د حقونو فعال بنسټونه وایي چې د هیواد په لوري پرتو سیمو کې لا هم ښځې د تاوتریخوالي له زړه بوژنوونکو ډولونو څخه کړېږي چې د مخنیوي لپاره یې تر اوسه د پام وړ اقدامات نه دي محسوس شوي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
په افغانستان کې خزینه منسوبینی وایي د وظیفې پر مهال له سختو تهدیدونو سره مخ دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون سه‌شنبه په خپل دوه کلن راپور کې د وظیفې پر مهال د خزینه منسوبینو پر ستونزو او چلنجونو تمرکز کړی. په دغه راپور کې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو دغه راز د ملي امنیت عمومي ریاست له څه باندې 2000 خزینه منسوبینو څخه پوښتنې شوي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
فریده هاشمی وایي چې تهدیدونه پر ځان منلي خو بیا یې هم د خلکو د خدمت لپاره د کابل د پولیسو په اکاډمۍ کې نوملیکنه کړې ده. هغې رویټرز خبري اژانس ته ویلي
اکثره وخت زیات زنګونه راځي، تهدیدونه راته کیږي چې ولې پولیسو ته ورغلی یم او راته وایي چې ترور کوو دی، خو زه هیڅ ډول یاره نه لرم. په ویاړ سره راځم او له خپلو وروڼو سره اوږه په اوږه جنګیږم.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت کې د ښځینهوو شاملول لا هم بیلابیل چیلنجونه او ستونزې لري. دغه کمیسیون وایي په خپل دوه کلن راپور کې د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست له 2022 ښځینه منصوبینو څخه د دوی د کاري موضوعاتو په اړه د خپلو ښځینه ناظرانو په مرسته پوښتنې کړي دي. د کمیسیون پر راپور کې ویل شوي چې دفاع وزارت او په ولایتونو کې د ملي امنیت ریاستونو له ښځینه مرکه کوونکو سره همکاري نه ده کړې، ځکه نو په راپور کې د ملي اردو د ښځینه سرتیرو ونډه د ښځینه پولیسو په نسبت کمه ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کمیشنر اویان شکرالله مشکور د دغه کمیسیون د دوه کلن راپور د جزئیاتو په اړه تیره شپه ازادي راډیو ته وویل.
څېړنه د کمیسیون د 14 دفترونو د خزینه کارمندانو لخوا د یو معیاري پښتنلیک له مخې د مخامخ مرکې په ډول ترسره شوې ده. په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې له 2202 تنو خزینه منصبینو سره مرکې شوې. په کاري چاپیریال کې د تبعیض او ځورونې په اړه بحث شوی. هڅه شوې ده چې د مرکه ورکوونکو فردي مشخصات ذکر نشي ترڅو د پښتنو په ځوابولو کې او د ستونزو په مطرح کولو کې مصاحبه ورکوونکي خاطر جمع وسي.
د بشری حقونو خپلواک کمیسیون پر راپور کې ویل سوي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو له ښځینه غړو سره لا هم د نارینه همکارانو لخوا تبعیض کیږي. راپور وایي دغه ښځینه منسوبینې په هیواد کې دننه او بهر د ظرفیت لوړونې او امتیازونو په برخه کې هم له تبعیض سره مخامخ دي. د بشری حقونو خپلواک کمیسیون پر راپور کې د پښتو سویو له جملې 53.5% ویلي چې د دفاعي او امنیتي ارګانونو د درې واړه نهادونو په تصمیم نیولو او پالیسي جوړونې کې دوی ته ونډه نه ده ورکول سوې. د راپور موندنې ښیي چې په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې لا هم د ښځینه منسوبینو ځورونه دوام لري. د کمیسیون د راپور په حواله د ځورونې دغه اندازه شایي زیاته وي، ځکه چې زیاتو پښتو سوو ښځینه منسوبینو په دې اړه د ځینو حساسیتونو له کبله د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده.
سره له دې چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت او امنیتي ادارې په دې واد کې د ټلیفوني سیم کارتونو د راجستر کېدو هڅې کوي، خو د ګڼو مخابراتي شبکو سیم کارتونه اوس هم په تور بازار کې پلورل کیږي. ناراجستر سیم کارتونه په جنایي پیښو او نورو ناقانونه کړنو کې کارول کیږي. په اړه د ازادي راډیو د خبریالې فیروزې عزیزي راپور اورو. دغه راپور د هغه بازار په غک پیلېږي چیرې چې ناراجستر سیم کارتونه د سړکونو په غاړو پلورل کیږي.
خوش کرے خوش کرے
د کابل د تیمورشاهی سیمه ده چیرې چې د موبایل سیم کارتونه په غیر قانوني ډول په ټوکریو کې خرڅیږي. که څه هم غیر قانوني سیم کارتونه یوه جدي ستونزه یادیږي، خو لا هم د کابل په اکثر واټونو په آزاد ډول خرڅیږي. د دې موضوع لپاره د کابل د تیمورشاهی او پرخشتي سیمو ته راغلم. پلورونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، وویل دغه سیم کارتونه د یو شمېر شرکتونو له لارې ترلاسه کوي او راجستر دي.
سیم کارتونه له 150 تر 100 افغانیو خرڅو. دغه سیم کارتونه راجستر شوي دي او د یو شرکت له لوري موږ باندې ویشل شوي دي.
د سیم کارتونو د راجستر لپاره پیرودونکي باید د هویت تذکره او عکس له ځان سره ولري، خو دلته بیا له دواړو پرته په ډیر ارزانه بیه یعنی 150 افغانیو پلورل کیږي. د کابل اوسیدونکی حمید زما د سترګو پر وړاندې له هیڅ ډول سند پرته یو سیم کارت په 100 افغانۍ اخلي.
ما تر دې وړاندې هم دغه سیم کارتونه اخیستي دي، هیڅ ستونزه نه لري. په دې کار سره یو بې وزله خرڅونکي سره مرسته کیږي.
د دغو سیم کارتونو له لارې اکثره وخت انجونې او آن میړوخې ښځې هم ځورول کیږي. رویا او حمیده په دې اړه وایي: دا وایي ډېرې بدې خبرې کوي، لکه وایي چې ښځه نه لرم، ملګری نه لرم. اکثره وخت چې په موبایل کې مې زنګ راسي، خاوند مې آن سیم کارت ماتوي. اکثره وخت میرمنې د دغو مزاحمتونو او ټلیفوني اړیکو پر مهال د کورنۍ له بې اعتمادۍ سره مخ کیږي. باید د دغو سیم کارتونو له خرڅلاو ډډه وسي. له دې ډول سیم کارتونو استفاده د پولیسو کار هم ستونزمن کړی او د مجرمینو او د ترهګرو ډلو غړو تعقیب ورته سخت شوی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي یو اوریدونکو د خبرونې ترنو مینوالو زما فریبا ظاهر السلامونه او نیکې هیلې ومني. خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسي. دا د دې اونۍ په خبرونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ د خوست ولایت د اوسیدونکو ستونزې مرخصې دي او د دې ولایت یو چارواکی را سره غږیدل دي ستاسو پر ستونزو باندې. دا به واورو او دغه راز د خبرونې په پاته برخه کې د نورو ولایتونو څخه هم چې کوم ستونزې را رسېدلې دي، موږ به کوشش وکړو چې د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره درته خبر وکړو. البته پیغامونه ستاسو هر اونۍ موږ ته ډېر رسېږي. مننه کوم او موږ هم تر خپل وسه هڅه کوو چې پیغامونه مو واخلو او اړوندو مسؤلینو ته ورسو. تر ویلاندې د می ورسته به د خوست د والی لویان سره مرکه وورو چې ستاسو ستونزې مې ورسره شریک کړي دي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
د خوست ولایت د والی ویان طالب منګل صاحب، ډیر زیاته مننه کوم چې زموږ پروګرام ترغلی او ومنله چې د خوست ولایت د اوسیدونکو شکایتونه جواب کړي. نو د خبرونې د جوړښت سره سم به موږ د لومړی اوریدونکو پیغام تاسو ته دروړو، بیا به وروسته ستاسو جواب واخلو.
خبرې کوم د خوست ولایت نه. دومره د افغانیو د کلدورو په نرخونو کې پارک ده، دا چارواکي ټول دي، دا پرته دي بخاروي کنوز دي. د مسلمانو ته سخت تکلیف ده. مخکې چې په کلدورو په فل کلدورې مې درکوله، اوس په فل افغانۍ ده. هر شي کې داسې ده، داسې نه په کریا کې استرامپور کې لکه پرچون سامانو کې صرف پیترول ډیزل چې دي او په خپل حال دي. زنه ټول نرخو کې جګول رغوله ده. سلام
منګل صاحب، د دې اوریدونکو
خبرې تاسو ښه اورم.
د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل، غواړم تاسو جواب واخلئ. دې
ډیره مننه کوم تاسو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې او د ورور ته هم سلامونه او نیکې هیلې. دا ستونزه په خوست کې موجوده و چې یو شمیر اټیوالو د افغاني او د کلدارو د پروسی پر مال چې په ټول خوست کې افغاني ترویج وله، د اټیوالو د نسو استفاده کوله. په خوست کې لډیرو کانو ورسته په بشپړ توګه په مرکز او ولسوالیو کې افغاني ترویج شول، چې دا د خوست والی د وی طرح لمخه و چې په دې طرحه کې ټول ارکونه په نظر کې نیول شوي وو چې بل اخره په علمي توګه دغه طرحه تطبیق شوه او په دې ولایت کې په ولسوالۍ او مرکز کې افغاني تروي شوه چې له امله یې په یو شمیر اصنافو کې د نرخونو د لوړوالي خبره وشوه چې د دې نرخونو د کنټرول لپاره د مدني ټولنو سره د اصنافو سره او ترڅنګ د ښار د ټولنیزو شوراګانو او اتحادیو ښاروالۍ ولایتي شورا او اړوندو ادارو سره په بیا بیا ناستې ترسره شوې چې بل اخره د ستونزې ته د رسیدنې په موخه باندې د ټولو اصنافو د مشرانو د هغوی په خوښه د ښاروالۍ په همغږۍ سره وتوانېدو تر څو دوی ته ترتیب کړو چې دا مهال په خوست کې نرخامې ټولو ته تبدیل شوي دي او هغه اصناف چې نرخامې پاتې دي د ضربه د هغو نرخنامې هم وړاندې شي. یو مثال زه تاسو ته وایم چې مخکې په سل افغانۍ باندې د ګازو یو کیلو خرڅېده چې فعلاً لپاره په ټول خوست ښار کې په 15 افغانۍ باندې دا پلورل کېږي چې د دوی دغه ریټ راښکته شو. همداشان په پارکینګونو کې به پخوا 15 افغانۍ اخیستل کېږي چې فعلاً لپاره 40 افغانۍ اخیستل کېږي. دا پروسه په جدي توګه تر څېړنې او ارزونې او ترڅنګ د څارنې لاندې ده او په منظمه توګه باندې په خوست ښار او ولسوالیو کې ټیمونه ګرځي او هر څوک چې د دې پروسې څخه سو استفاده کوي زموږ ولسونه متضرر کوي د هغو په وړاندې جدي اقدامات کوي. ورور دې اندېښنه نه کوي، دغه موضوع انشاءالله د کنټرول لاندې ده، کنټرول شوي ده، د اصنافو اټیوالو سره خو بیا بیا ناستې شوي دي او دا پروسه به دوام لري تر څو چې زموږ ولسونه د دې پروسې نه لکه څنګه چې رضایت ښودلې همکاري کړې ده همداسې دوام لري.
بله ډېر زیاته مننه کوم. یو بل اوریدونکو پر واخلو، دوی هم د ښه تماشونو څخه شکایت لري، خپل له دوی به اورو.
السلام علیکم. زموږ دا غوښتنه ده د خوست ولایت د حجرانو په نمائندګۍ چې د نیل ماشینه 15,000 افغانۍ دي، نه په 15,000 افغانۍ دي، نه سبا کې ماته دي، هیڅ کار نه کوي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو چې موږ ته دغه ماشینه حل ورکړي او دا به د موږ پر ډیره د اتحاد خبره وي او تاسو د دې خبره لوړپوړي چارواکو ته ورسوي. سلام علیکم.
بلې منګل صاحب،
ډیره مننه کوم پایدارو کې د خدمتي کارکونکو هغه حل دلی چې دوی کوي او په کم ماش باندې د دوی د کورنۍ هغه ساتنه کوي، د دوی له دې همت او د دوی د دې اوسلې څخه موږ مننه کوو او له دوی نه د دوی دغه اویار چې په ادارو کې د کار کول دي دا ستایو. په عموم کې دولت د دې مامورینو د معاشاتو تر وړولو لپاره بلابلې طرحې لري چې په دې باندې په لوړه کچه باندې کار شروع دی او بیا به هم د دې کسانو غوښتنې او وړاندیزونه او ستونزې به موږ د ولایت مقام د محترم والی صاحب سره او لږې وروسته نورو مقاماتو سره شریک کړو تر څو د دوی وختونو ته جواب ویل شو.
نو دا طرح څونه وخت به ونیسي چې د عمل کېږي؟
ان شاء الله. دوی ته د اضافه کاری سیستم هم فعال دی او هغه تو خدماتي کارکونکي چې دوی اضافه کاری کوي هغه ته اضافه کاری نیول کیږي او تر څنګ به موږ د دوی غوښتنې او وړاندیزونه د لوړو مقاماتو سره شریک کړو تر څو کولای شو چې د دوی د اوایدو په برخه کې او یا هم تماشاتو په برخه کې بدون راول.
ډیره مننه. یو بل اوریدونکو د تعلیم په برخه کې څه نظر لري، خپل د دوی څخه وایو.
بلې السلام علیکم. آیات هم د حوصله ته هم دا چې دلته د ایجوکیشن باندې په پرمختګونه نه لیدل کیږي، ته جو خاصه نشته په تر په کې انځل تا د درس زمينه نه برابره نو هله مداده چې دا هغه د بورډ چارواکو تر افیس دواره سوال ډېر ډېر مرګو.
بله منګل صاحب، که څه هم دی مشخص کوم ځای نوم نه دی اخیستی چې په کوم ځای کې اما وای چې په اطرافو کې د مسلې ته ډېر توجه نه کیږي، که تاسو په دې اړه لږ معلومات راکړئ چې واقعا د تعلیمي یا د پوهنې وضعیت څنګه دی؟
خوشبختانه چې په سږ کال کې په خوست کې د پوهنې په برخه کې د ولایتي ادارې د نوي مشرتابه پر اتک سره ژور پرمختګونه او اصلاحات رامنځته شوي دي چې لنی کمرغه دا مهال د خوست په ټولو ولسوالیو او په مرکز کې د 122 ښوونځیو د جوړېدو چارې روانې دي چې په نن نویم کال کې به
نه وی خوندزی مونږ د ته اخستنه ته وسپارو او په عملی توګه بس د ټول کې خوندوی تلل شي.
دا په کوم ځای کې؟ دا په کوم ځایونه کې؟ په مرکز کې که په
لرې پرتو سیمو کې؟ دا په مرکز او په ولسوالیو کې. په مرکز او ټول ولسوالیو کې، په هر ولسوالۍ کې، په ځینې ولسوالۍ کې لکه د موساخېل ولسوالۍ چې لرې پرته ولسوالۍ ده، په دې ولسوالۍ کې عملاً د دیارلسو ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو چارې روانې دي. لکه د میدان ولسوالۍ چې لرې پرته ولسوالۍ ده، په هغې کې د 200 ښوونځیو د جوړېدو چارې عملاً روانې دي چې راتلونکي نوي کال ته به دا نه نوي ټول ښوونځي به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او زده کوونکي به په دې ښوونځیو کې درس وایي او د دې لپاره به سرپناه برابره شوې وي. او تر څنګ یې په 122 ښوونځیو چې چارې روانې دي، د هغو څخه په کلکه نظارت کېږي او د نوي کال د زده کوونکو د شمولیت لپاره کمپاین له سر له اوسه پیل شوی دی په ټولو ولسوالیو او مرکز کې. په خوست کې هیڅ یو ښوونځی نه دی تړل شوی، ټول زده کوونکي ښوونځي خلاص دي او ټول زده کوونکي ښوونځیو ته ځي. که تاسو دلته وګورئ، ټول علمي او زده کړیز مرکزونه فعال دي، هم په ولسوالیو کې او هم په مرکز کې. په ولسوالیو کې د زده کوونکو لپاره د کورسونو شمیر ورځې نه بلې ته په لوړېدو دی او هر څوک کولی شي چې په اسانۍ سره ښوونځي ته لاسرسی ولري. او تر څنګ په دوه منده ولسوالیو کې دوه ورځې وړاندې د دوه منده ولسوالیو ټولو علمای کرامو، قومي مشرانو قومي پرېکړه وکړله چې د 5 کالونو پورته تر 6 کالونو پورې ټول ماشومان او تنکي ځوانان به د قومي جرګې او د پرېکړې له لارې ښوونځیو ته لیږي، چې دا یو د زموږ لپاره د خوښۍ زیری و. او هغه چا چې زده کوونکي خپل ماشومان ښوونځیو ته ونه لیږل، هغې دپاره قومي جریمه ټاکلې. د خوست ولسونه په دې برخه کې ویښ شوي دي، د دولت د خوانه ټول امکانات ورته برابر شوي دي او انشاءالله په راتلونکي کې به هم دا پرمختګونه دوام لري. په خوست کې د ښوونځیو دروازې ټولې خلاصې دي، هم د جنکیو او هم د زده کوونکو په وړاندې هیڅ ډول ستونزه موجوده نه ده، هم په لرو ولسوالیو کې او هم په نږدې ولسوالیو کې.
بله، کډوالو ته به ورسو چې د کډوالو ستونزې واورو. د دغه یو اورېدونکي کوم پیغام چې موږ ته رسېدلی و دا به تاسو ته در واورو.
السلام علیکم. زه له خوست نه زنګ وایم. حاجي محمد خان نه کوم، موږ بارانو د کډوالو څنګه چل کېږي لمر په تاسو او کې نو حکومت په څنګه کې نو څو چا غام خورلای دلته نو سر په نه لري په دغه چې وشي باید موږ غام وکړو چې هغه موږ نه خورو. دا چې راته وایي چې هغه نه نه زیرته پاکستان د پاکستان خو په نه په نه راځي. السلام.
بله، مګا صاحب.
په خوست کې یو هغه کډوال دي چې داخلي بيځای شوی دي او داخلي بيځای شو سره مونږ په تیره اونۍ کې د 2500 کورنۍ سره نغدي مرسته وکړه ترڅو په ژوند کې هغه توکي چې دوی ورته اړتیا لري هغه ته راونیسي. او تر څنګ هغه بيځای شوی چې د شمالي وزیرستان راغلی او په ګلان ټیم کې موجود دي، هغه تخپل اولی چې راغلی وو او د دوی د وزارو کسانو په شاوخوا کې چې هلته موجود دي، د هغو سره په بیلابیلو برخو کې د کډوالو د چارو او د انسار د ادارې لخوا نه مرستې کېږي او ځینې سهولتونه ورته برابر شوي. او د دوی ټولې ستونزې او غوښتنې راخیستل شوي دي، مرکز سره شریکې شوي. او تر څنګ 13 ورځې د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د مسؤلیت د مسؤلی سره چې والي صاحب ورسره لیدنه لرله، هغې سره دغه موضوعاتو باندې خبرې اترې شوي ترڅو وتوانېږو چې هغه بېځای شوي چې په خوست کې دي د هغو دپاره نورې مرستې هم راجلب کړو. دا لړۍ دوام لري او دا چې دغه ورور چرته دی، په کوم ځای کې دی، دوی کولی شي چې د کډوالو چارو ریاست ته مراجعه وکړي او خپل هغه غوښتنه ورسره شریکه کړي ترڅو د مرستو دپاره دوی په لیست کې شامل شي او وکتلی شي چې دی واقعا د دې مستحق دی که نه، چې ترڅو مرسته ترلاسه کړي. نو دی هلته مراجعه وکړي او موږ به د کډوالو چارو ریاست ته هدایت وکړو ترڅو دغو کسانو سره چې پاتې دي او تر اوسه پورې مراجعه نه ده کړې هغو سره هم مرستې وکړي. دا لړۍ به دوام مومي او موږ کوشش دا دی چې د داخلي بېځایه شوو سره او تر څنګ یې دغو کډوالو سره چې د نورو ځایونو نه راځي هغو سره پر وخت مرستې وشي.
بله، ډېر مننه کوم. هغو یو وروستی اورېدونکی یو معلول دی چې دی هم د خپلو معاشونو څخه شکایت لري، د دې ستونزه به د دې په ژبه واورو.
هلو، السلام علیکم. زه د خوست ولایت نه سلیم کروان د سپری نقطې څخه زحمت در کوم. دا پیغام پرېږدم چې موږ د خوست سرحدي نقطې ولسونو کې د مویدینو شهیدانو وارثینو ته خپل حقوق د 3 کاله کېږي چې نه دي رسېدلي.
او نو ورتر غلی دی موږ ساسی نه هله کو چې جګړو مربوطه چارواکو ته موږ دا پیغام ورسوه په درنوي او خلک ډېر په تکلیف او تشویش کې دی. سلام علیکم.
بل مګر صاحب
ډېر مننه کو د معلولینو حقوق چې په تیره میاشت کې یوازې د زمیدان ولسوالۍ او د مرکز د یو شمېر سیمو د معلولینو حقوق پاتې وو چې موږ په دې وتوانېدو. والي صاحب په د شهدا او معلولینو د محترم وزیر صاحب سره خبرې وکړلې او هغه بودیجه مو خوست سره انتقال کړله او بالاخره په یوه ناسته کې په غونډه کې دوی ټولو ته دغه حقوق چې دي توضیح شول. او د نه پوهېږم چې دا ورور دلته خو کټګوري هم موجودې دي چې دوی په نظامي برخه کې معلوم شوي دي یا دوی د پخواني وخت معلوم دی یا په اوس وخت کې معلوم شوی دی که څنګه. خو که چېرته دوی رجستریشن نه وي کړی دوی د هغه پروسه چې د کار او ټولنیزو چارو چې اوس دا اداره بېله شوې ده د شهداو او معلومینو امریت ته د مراجعه وکړي او هغلته دې د خپل غوښتنې او وړاندیزونه ورسره شریک کړي تر څو که چېرته دوی هغه حق د کارت د حق کارت نه وي ترلاسه کړی تر څو هغه کارت واخلي او هغلته ثبت شي او په راتلونکي کې دوی ته دغه معاشات ورکړل شي. او د شهیدانو په برخه کې مونږ د مرکزی ادارو سره په تماس کې یو او د دې غوښتنې وړاندیزونه مې لګلې. ان شاء الله چې د برخه کې مونږ خپل هڅې او کوششونه ولایتي اداره په بیا بیا سره کوي.
ډېره زیاته مننه کوم د خوست والي ویاند شغلی طالب منګل صاحب چې د خوست ولایت اوسیدونکو ستونزې مو واورېدې او جواب مو کړې. البته موږ نورې ستونزې او پیغامونه هم لرو خو دا مو د بېلګې په ډول انتخاب کړي وو او تاسو جواب وکړئ. ډېره مننه.
زه تاسو نه ډېره مننه کوم. کورما باد چې د ولستونزې تر موږ رسوي او خدای دې وکړي چې یو ورځ په افغانستان کې سوله او امن رامنځته شي او دا ټولې ستونزې له منځه لاړ شي.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د خبرونې په دې برخه کې به د نورو ولایتونو څخه هم ستاسو سره رسیدلې پیغامونه در سره شریکو او بیا به په نورو خبرونو کې پر هر یو باندې جلا جلا د اړوندو مسولینو سره خبرې وکړو.
السلام علیکم. زه سلامونه وایم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد داوود خاکسار د ژړې ولسوالۍ څخه په تماس کې یم او ما د حکومت څخه دا هیله او ارزو ده موږ د ژړې ولسوالۍ کې او نه مکتب نه ښوونځی لرو. موږ دا غواړو چې موږ د ښوونځی او مکتب را جوړ کړي تر بیا ښه وخت الله په امان.
سلام علیکم آزادی کارکونکو ته سلام علیکم. زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ نه نماینده د مایبینو خبرې کوم. د مونږ دغه د حاضرې د مایبینو د تقریبا د نو نیم سل کسو ماش پاتې دا دوه کاله کېږي چې نه ورکوي او نه کارتونه ورکوي بایومیتری کارتونه نه ورکوي او نه درې څلور کاله کېږي کتابچې جوړې کړې دي بایومیتری کارتونه نشته. د ما لوړپوړو چارواکو نه دا هیله کېږي چې ما غږ واوري او د ما د ازادۍ کارکوونکو ته لوړپوړو چارواکو ته دا پیغام نشر کی. السلام علیکم.
السلام علیکم. دی زدی فاکتیا دی ولایت دی زازایو جاکوت کیو سیدن کیم امین اللہ نامیگم مکتب کیو دا تسکری ویلی نارسی دیر وقت کی گی نمون امویر کری دی تسکری وی خیر کبینا خواهش کهو چی تسکری رو کی زر سر زر اما پیغام ویرکو و سلام پا اخترام.
السلام علیکم. زه د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. یو سرتېری په حیث نظر تاته وزیر دفاع ته دا پیسه حاصل وم چې موږ ته دوه پیزو کسو تر خدمت فیسټي ټولر نظر ځو کې راغلي کورو مینات کې او موږ نه موږ چارې وي دیواله لاسو په سر راجانو دیواله لاسو او د اردو دیواله لاسو نو موږ سره څوک معافي کوي کاندې او کومه ګټه کوي موږ نه روپۍ غواړي. موږ د لوړ مقاومت نه دا غواړو چې دغه وادانو کلوګانو کې دغه رسپتونه موږ نه غواړي او موږ خپه او تربت ناست چې په کورو کې بېواسطې خلک یو او موږ غږ سره څوک اوري نه. موږ ډېر خلک کورو مې ناست یو کراداګه په ډېرو روپو باندې په ډېرو روپو باندې زه دا خپل ورځې دغه لسلام سرحدي لیواله تلویق مرا غانی خاص اوس ما نه په مخکته ما غاری تلو زن پیدا کوم جن راو بغری هیڅ تړای مې ته خود مونږ را لیاز او خاطر نه کاری ټول د واسطو او د رښتو خلک کی
استاسو نه مننه کوم ګرانو دوست، تاسو هم پر خدای سپارم او مننه کوم چې پیغام مو راستولی وو. هیله ده چې اړوندو مسؤلینو هم اورېدلی وي. زموږ د نن ورځې د خبرونې وخت هم دومره وو. تر د خدای پامانۍ د مخه غواړم دا یادونه وکړم چې د دې پروګرام په جوړولو کې زما سره طاهر روشن مرسته او همکاري کوي. مننه ځینې کوم او تر بلې خبرونې پرې تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.